8 صبح وقت افغانستان شد و عصمت ساروان را در استودیو با خود داریم با مطالب تازه. خوش آمدید ساروان.
در من نستره مشه نعیمی صاحب قدر منو آوردن کو تاسته هم سلامون آوردی کم. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د ځینو څارونکو ډلو له لورې دا غوښتنه چې په انتخاباتو کې دې له بایومیټریک سیستم څخه کار واخیستل شي. په مزار شریف کې د اور لګیدو د تاوانونو، په غزنی کې له خلکو څخه د وسلوالو طالبانو د مالیې د اخیستلو او نورو موضوعاتو تفصیل لرو، خو لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. په جلال آباد کې 14 دوه تنه ژوبل کړي دي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر له ژورنالیستانو غوښتل چې د حقایقو د موندلو لپاره له رسنیو کار واخلي، او سعودي عربستان د خپلو متحدانو د بیړنۍ غونډې غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د جلال آباد ښار په لومړۍ حوزه کې دوه تنه په چاودنو کې ژوبل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاولا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې پرون شنبه تر روژه ماتي وروسته په جلال آباد ښار کې څلور پرلپسې چاودنې وشوې. عطاولا خوګیانی وویل چاودیدونکي مواد د ښار د ګلدانونو په منځ کې ایښودل شوي وو. په دریو چاودنو کې زیان نه دی رسېدلی، خو په یوه کې دوه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. خوګیانی همداراز وویل چې په چاودنو کې یوه ورانکاره ډله لاس لري، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه.
څو کسان د دې قضیو په تړاو ملي امنیت نیولي دي، ولې د شبکې د اصلي کسانو د نیولو هڅې روانې دي.
تیرونه هم په جلال آباد کې د تورته څو پرلپسې چاودنې وشوې. د چاودنو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې بي پیلوټ الوتکې د وسلوالو طالبانو یو موټر ویشتی دی. د والي ویان شاه محمود آریان پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په حمله کې درې وسلوال طالبان وژل شوي دي.
د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د باکرخیلو په سیمه کې هوایي برید ترسره شوی دی چې په نتیجه کې درې نفر وژل شوي او درې نفر یې ټپیان دي. او همداراز د دوی یو موکرولا موټر تخریب او له منځه تللی، او د دې تر څنګ د هغه وسلې او مهمات چې د دوی سره ول په کلي ډول له منځه تللي دي.
د پکتیکا د والي د وایان په وینا په دې پیښه کې ملکي خلکو ته تاوان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې څلور ښوونځي چې په وروستیو 14 کلونو کې وسلوالو طالبانو بند کړي وو بیا پرانستل شو. د زابل د پوهنې رئیس نصرالله زاهد پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د قومي مشرانو په مرسته شوی دی. زاهد همداراز وویل چې په دې ښوونځیو کې تر اوسه 60 د کوونکو ثبت کړی دي. د زابل د ارغنداب ولسوالۍ یو اوسیدونکی یو ښوونکی وایي خوشاله دی، خو ستونزې ډېرې دي.
موږ د دوم سن کتابونه په دریم کې هم وایو، په اول کې هم وایو، او فقط یو واري ازي په پښتو د دوهم سن کې لرو. ایوه پښتو لرو، نو کتابونه پر مخ باندې سم کښنیان راځي او مکتب ته موږ کول ورکوو چې کتابونه درکو، حاضر کو دا درکو. هغه سراسر نه کتاب سره کتاب شاسته نه کلم ستغه.
د زابل والی رحمت الله یارمل ازادي راډیو ته ویل چې دا ستونزې به سرشا او راتلونکی کال حل شي. په زابل کې چارواکو ویلي چې 80,000 زده کوونکي لري چې 14,000 نجونې دي. د افغانستان او ایرلند کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د یو ورځنۍ مسابقو لړۍ نن یکشنبه پیلېږي. دا مسابقه به د ایرلند په وخت د ورځې په 10:15 په بلفاست کې وشي، خو اټکل شوی چې ممکن د باران د ورېدو له کبله د لوبې د پیل په وخت کې بدلون راشي. تر دې وړاندې د افغانستان او سکاټلند ترمنځ په دوو یو ورځنیو سیالیو کې یوه د باران د ورېدو له کبله ونه شوه. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. سعودي عربستان له ایران سره د کړکېچ د زیاتېدو په ترڅ کې بیړیو او د تیلو د تولید پر تاسیساتو د حملو په اړه د خبرو لپاره پر روانه میاشت کې د خپلو عربي متحدانو د دوه فوري غونډو غوښتنه وکړه. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان پرون شنبه د خلیج د همکارۍ شورا او عرب لیگ مشانو ته بلنه ورکړه چې د می په شلمه د مکې په بیړنۍ سرمشیزه کې ګډون وکړي. سعودي او نورو چارواکو وویل چې په دې سرمشیزه کې به د متحده عربي اماراتو ساحل ته نږدې پر څلورو تجاري بیړیو او ریاست ته نږدې د تیلو د تولید پر تاسیساتو تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکې پر حملو تمرکز وشي. ایران په دې حملو کې لاس لرل رد کړي، خو د یمن حوثیانو چې د ایران له لورې ملاتړ کېږي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د حملې مسؤلیت منلی دی. د نړۍ د رومن کاتولیکي کلیسا مشر پاپ فرانسیس پر ژورنالیستانو غږ وکړ چې د حقایقو د موندلو لپاره د رسنیو له قدرته کار واخلي. پاپ فرانسیس وویل ژورنالیزم د کرکې او تبعیض پر ضد د مبارزې وسیله ده. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د اوتریش صدر اعظم سابستیان کراس په خپل هیواد کې د نویو انتخاباتو د ترسره کېدو غږ کړی دی. د اوتریش صدر اعظم رسیال پرون شنبه استعفا وکړه. د هغه یوه ویډیو خپره شوې وه چې یوه روسي قراردادي ته د قرارداد ورکولو ژمنه کوي او په بدل کې له هغوی سیاسي ملاتړ غواړي. په ویډیو کې یوه ښځه چې په روسي ژبه خبرې کوي لیدل کېږي او ځان د روسیې د یوه پیژندل شوي سوداګر خورزه معرفي کوي. په ویډیو کې لیدل کېږي چې د اوتریش او ساده ګوند یو بل چارواکی د هغې خبري ترجمه کوي. د دې ویډیو تر خپرېدو وروسته په ویانا کې زرګونو کسانو مظاهره وکړه. په کریمیا کې میشتو تاتارانو د پخواني شوروي د دیکتاتور جوزف ستالین د واکمنۍ په دوره کې د تاتارانو د تبعید کالیزه ولمانځله. د روسیې پولیسو خبرداری ورکړی چې په داسې غونډو کې ګډون غیر قانوني دی، خو نوره مداخله نه ده کړې. او هالنډۍ سندره د ایروویژن د سشکال د سندرو په مسابقه کې لومړی مقام وګټ. د ایروویژن سندرو د سیالۍ له مقرراتو سره سم به راتلونکی کال هالند د موسیقۍ د دې فیستیوال کوربه وي. تېره شپه د ایروویژن د سندرو مسابقه د اسرائیل په تل ابیب کې وشوه. دا مسابقه په درست نړۍ کې لسګونو میلیونو تنو په ژوندۍ بڼه ولیده. دوهم مقام د ایټالیایي او دریم د روسي سندرغاړو سندرو وګټ. زموږ شاخله ازادي راډیو اورې ساعت 8 بجې او 2 دقیقې دي. د انتخاباتو د سار یو ټولنه د ولسمشر په انتخاباتو کې له بایومټریک سیستم څخه د کار په نه اخیستلو اندېښنه ښیي.
دا بیا د بحران ډکې ټاکرې په مساس لپاره منځ راوړي چې بیا به حلول او بلخر پاینو منل دا به یو ستونزمن کار وي.
په هرات کې چارواکي وایي نه پوهېږي چې په دغه ښار کې ایرانی سنی دیني عالم چا پرې حمله کړې ده. د غزنی ځینې اوسیدونکي وایي د ښار یو شمېر دوکانداران طالبانو ته مالیه ورکوي.
ما نوم جیلانی دی، بزازی کې ما خپل دوکان د مخته مالیه ورکول او وسې نه ورکوم.
د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو او دغه راز دوه اونیس پروګرامونه خبرو. ربشو لمړی موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې په لوړ لګښت د بایومټریک له اخیستل شویو آلو څخه کار نه اخیستل به راتلونکي انتخابات له کړکېچ سره مخامخ کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د وخت کمښت شته وضعیت او کمو امکاناتو ته په کتو یې له ناظرو بنسټونو سیاسي ګوندونو او کاندیدانو سره په مشوره دا پریکړه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
د افغانستان د انتخاباتو د سر یو شمیر بنسټونه وایي چې د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې د افغان حکومت له بودیجې د بایومټریک دستګاهو پر اخیستو شاوخوا شل میلیونه امریکایي ډالر لګښت شوی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د افغانستان په څیر بې وزله هیواد لپاره دا په انتخاباتو تر ټولو لوړ لګښت دی چې د ناسم مدیریت له امله اوس ورنه استفاده هم نه کیږي. د دې بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له بایومټریک سیستم نه استفاده به راتلونکي انتخابات کړکېچ ته یوسي.
شل میلیون ډالر ورته تخصیص کړ د افغانستان دولت تکرار کړي راځي دغه پریکړه او د قانون نقض ده او تاثیرات به دا وي چې یو خو د بې باوري کچه زیاته ده. څوک د ټاکنو پایلې نه مني، دا به بیا د بحران ډکې ټاکرې موږ تاسو لپاره منځته راوړي چې بیا به یې حلول او بالاخره پایلو منل، دا به یو ستونزمن کار وي.
ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهور ریاست د غزنی د ولسي جرګې او د ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي میزان میاشتې په شپږمه نیټه ترسره سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې وخت او امکانات کم دي، نو د جمهور ریاست انتخاباتو کاندیدانو او سیاسي ګوندونو سره له سلا مشورې وروسته دغه پریکړه سوي. د دغه کمیسیون سرپرست ویان ذبیح الله سعادت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د نظرو بنسټونو، سیاسي احزابو او د ولسمشرۍ ټاکنو نمایندانو سره په دې اړه باندې متعددې ناستې ترسره شوې. دغه موضوع ټول دوی سره شریک شول او وروسته له هغې د دوی نظر دغه و چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون شته وضعیت ته خپل امکانات ته په کتو سره هر ډول فیصله چې په دې اړه باندې کوي دوی ټول ته د منلو وړ.
بلخوا حزب اسلامي چې ګلبدین حکمتیار یې د جمهور ریاست انتخاباتو ته کاندید کړی وایي چې له دوی سره په دې اړه سلا مشوره نه ده سوې. د دغه حزب د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حقمل وایي چې له بایومیټریک سیستم پرته راتلونکي انتخابات دوی ته د منلو وړ نه دي.
دا موږ ته په هیڅ صورت دغه پریکړه د منلو وړ نه ده. موږ بیا هم ټینګار کوو چې د جمهور ریاست راتلونکو ټاکنو کې باید له بایومیټریک وسیلې نه استفاده وشي ترڅو په ټاکنو کې د تقلب او درغلیو مخه ونیول شي.
د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم استفاده وسوه چې د انتخاباتو په ورځ ځینو دستګاوو کار نه کاوه. د غرض یو شمېر د انتخاباتو موقت کارکوونکي په کارولو نه پوهېدل او ځینو مرکزونو ته دغه دستګا به نه وي رسېدلې چې دغه انتخابات یې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په هرات کې چارواکي وایي نه پوهیږي چې پرسونی روحاني محمد ابراهیم صفی زاده چې د ایران یو شمېر رسنیو د ایران د اسلامي رژیم مخالف بللای ولې حمله شوې ده. ناسرګند او وسلوالو کسانو د جمعې پروس په هرات کې پر دغه میش سونی ایرانی روحاني داسې وکړې. د ایران حکومت په دې اړه خبرې نه دي کړې، خو یو شمېر ایرانی رسنیو هغه د ایران د شیعه رژیم یو مخالف بللای دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوګندی کوي.
په هرات کې چارواکي وایي دا به معلومه کړي چې پر محمد ابراهیم صفیزاده حمله جنایي عمل و که تروریستي پیښوه. محمد ابراهیم صفیزاده د ایران د سنیانو یو روحاني شخصیت دی. د ایران دولتي رسنیو هغه د ایران د رژیم له مخالفانو معرفي کړی دی. د هرات د والی ویاند جیلانی فرهاد پرون ازادي راډیو ته وویل چې پر صفیزاده د جمعې په ورځ ناسرګندو کسانو ډزې وکړې. هغه اوس په روغتون کې بستر دی او روغتیايي حالت یې ښه دی.
مجدا سیره و اوس هم مختدر تیم تاکل سوی دی چې په دې اړه سیری بررسی کوي. ان شاء الله دا تحقیقات تکمیل سو مشخص کیږي چې دا ولی دا جنایی پیښه ده دا بل موضوع ده.
د ازادي راډیو د ایران برخي راډیو فردا ویلي چې د ایران فارس خبري اژانس صفیزاده د ایران د سنیانو رسمي ویان بللی دی، خو په ایران کې د سنیانو پر یو شمېر پانو هغه د رژیم مخالف معرفي شوی دی. د ټلګرام په نوم پر یو انټرنیټي شبکه چې ډیر ایرانیان کار ورڅخه اخلي د جبهه سنت ایران ډلې صفیزاده خپل مشر معرفي کړی دی، خو هغه څوک ولی په هرات کې اوسېده او څه یې کول؟ د هرات د والی ویاند د دې پښتنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
روحاني سنی روحاني دي چې په هرات ولایت کې ډېر وخت کېږي چې اوسېږي. عادي ژوند درلوده، سیاسي فعالیت نه درلوده او لاغل موږ تر اوسه پورې داسې مدارک اسناد نه دي ترلاسه کړي چې ثابت کړي د ایران پر ضد سیاسي فعالیت درلوده. د طالبانو په وخت کې یو بل ورور دی، د ده ورور کې چې هغه هم یو روحاني و د هرات په ولایت کې، محمد موسی کرمپور. د طالبانو په دوره کې د هرات ولایت کې، هرات په شهر کې هغه هم ژوند کاوه. طالبانو سره ښه اړیکې درلوده. د طالبانو په وخت کې هغه یو مهم او شناخته سړی و، ډېر امنیتي تدابیر درلوده، محافظین درلوده او انډیوالان درلوده. ښه په یو تروریستي انفجار کې ووژل سو. اما دغه ورور بیا ډېر ناشناخته سړی و د هرات په شهر.
پر صفیزاده د حمله مسؤلیت چا نه دی اخیستی؟ د ایران جبهه اهل سنت ویلی چې محمد ابراهیم سفیزاده افغانستان ته تبعید شوی وو. خو د هرات د والی ویاند ویل چې په هرات کې د سفیزاده د استوګنې پر حقوقي اړخ معلومات نه لري. د ایران د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. د هرات د والی ویاند ویل چې په هغه ولایت کې د ایران قونسلګری هم تر اوسه په دې اړه نه معلومات غوښتي او نه یې تبصره کړې ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که څه هم افغانستان د صنعت او سوداګرۍ په برخو کې یو څه پرمختګونه کړي خو کافي نه دي او باید په دې برخو کې زیات کارونه وشي. ښاغلی غنی پرون شنبه په کابل کې د صنعت د اونۍ په لمانځغونډه کې وویل چې افغان دولت باید د هیواد د اقتصادي بنسټ په بدلون کې رول ولوبوي. د دې موضوع تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د پانګې اچونې مدیریت افغاني کېدل، د کورنیو سلاکارانو په وسیله د صنعتي پالیسي چمتووالی، د پانګې اچونې په برخه کې پرمختګونه هغه څه دي چې افغان حکومت په تیرو څو کلونو کې درلودل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د صنعتي اونۍ د نمانځلو په مراسمو کې دغو پرمختګونو ته په اشاره سره وویل د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې باید لا زیات پرمختګونه وسي.
امروز د بخشای مختلف
غوای نن ورځ په بلابلو برخو له فولادو نیولې سیم تر چاپ وسایلو او مرغداري په برخو کې او په سلګونو نورو ځایونو کې پانګونې د افغانستان برخلیک ته بدلون ورکړي. هغه موارد چې خصوصي سکتور یې وړاندیز کړی ډېری حل شوي او یا د هواري په حال کې دي. خو دا ټول بسنه نه کوي. زه په رښتیا هم یاړم چې نن ورځ په هیواد کې د صنعت ورځ په داسې شرایطو کې نمانځل کیږي چې زموږ صنعتکارانو لوی قدمونه اخیستي. ولسمشر په همدې مراسمو کې له صنعتکارانو او سوداګرو وغوښتل چې خپل ستونزې مشخصې کړي څو د حل یوه لاره ورته ولټول سي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو په اساس د سیمې ځینې هیوادونو ته د هوایي دهلیزونو افتتاح، د چابهار بندر له لارې بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو د بهیر پیل، په بهر کې افغان سوداګریزو مالونو ته بازار موندنه، چین، قزاقستان، هند او ازبکستان هیوادونو ته د ترانزیټي لارو رامنځته کول هغه پرمختګ ونه دي چې د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې سویلي. خو یو شمېر صنعتکاران او سوداګر د دوی د کارونو پر وړاندې د خندونو او ستونزو له امله شکایت کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مرستیال خانجان الکوزای وای د برېښنا او زیرمو د نشتون او پانګونې ته د زمینې د نه برابرولو له امله د کانونو په برخه کې شاوخوا 200 فابریکې له فعالیت نه پاتې دي. په عین حال کې د سوداګرۍ او قانونو د خونې په خبره اوس مهال 280,000 کسان د ټول هیواد په کچه په 200 فابریکو کې په کار بوخت دي او 15 سکتورونه ځان بسیاني او نیمه بسیاني ته رسیدلي دي. د دې خونې مشر شرباس کمینزاده له ازادي راډیو سره په خبرې کې وویل د صنعت او پانګونې په برخه کې پرمختګونه کمرنګ دي. نوموړي د صنعتکارانو او پانګوالو ستونزې داسې بیان کړې. هغه ویله هم په افغانستان کې له صنایعو د ملاتړ کومه پالیسي نه لرو. افغان صنعتکاران له قاچاق، د زیرمو او د کریډیټ نشتون په کافي اندازه د معیاري برېښناو نه لرلو سره مخ دي او دا ستونزه د دې لامل سوې څرنګه چې افغان صنعتکاران پر مخ لاړ سي او د خلکو توقع ترې ده هغه شان مخې ته نه ځي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې وزیر اجمل حمیدي چې په همدې غونډه کې ګډون کړی وو وویل په هیواد کې د صنعت او سوداګرۍ وضعیت مخ په ښه کېدو دی او دا ده چې افغانستان له یو وارداتي هیواد نه په صادراتي هیواد بدل سي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان د صادراتو کچه له 600 میلیون یو میلیارډ ډالرو ته په کابل کې رسیدلې او په راتلونکي کې به دا کچه نوره هم لوړه سي.
ډېر افغان سوداګر او پانګوال شکایت کوي چې اختطافونه، نامنۍ او باج غوښتنې په افغانستان کې د صنعت او سوداګرۍ د لارې خنډونه دي. تل دوی شکایت کړی دی چې په لویو لارو کې ورڅخه باج غوښتل کیږي. خو اوس له غزنی څخه راپور لرو چې د ښار له سوداګرو او دوکاندارانو څخه هم باج غوښتل کیږي. د غزنی ولایت چارواکو په دې ولایت کې خلکو ته امر کړی چې نور دې وسلوالو طالبانو ته کلنۍ او میاشتنی مالیه نه ورکوي کنه نو له سخت غبرګون سره به مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری خلک وایي په ښار کې د کلانترانو له لوري د وسلوالو لپاره په منظم ډول مالیه ټولی شي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
په غزنی کې دولتي چارواکي د ولایتي شورا غړي مدني فعالان او لسی خلک وایي لا هم د ښار ډیری خلک وسلوالو ته مالیه ورکوي چې دی لاملونه بېلابېل شوی. دوو تنو دکاندارانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که په خپله مالیه نه ورکوي خو نور کسان یې لیدلی دي چې دې کار ته یې ملا تړلې ده.
زما نوم محمد داود دی. دغه مالیه چې ده موږ تر اوسه طالبانو ته نه ده ورکړي. هغه مارکیټ هغه مارکیټ خپله ورته درې نفره دوه نفره کېږي په خپله وروډیان وړي ورته تعیل ورکوي. ما تر اوسه نه ده ورکړي او نه ورکړي.
ما نوم جیلانی دی. بزازی که ما خپل دکان دی مخته مو مالیه ورکوله اوس نه ورکوو.
ولې مخکې مالیه ورکوله اوس نه ورکوي؟
هغه زموږ خپل کار دی. که دغه کسان طالبانو ته مالیه ورکول د خپل ځان رضایت ګڼي نو مدني فعال عصمت ترکی بیا وایي د غزنی ډیری خلک له وسلوالو سره همدردي لري. ازادي راډیو ته یې وویل د ښار د مارکیټونو او دوکانونو کلانتران په منظم شکل په ښار کې د مالیې په ټولولو بوخت وي.
بعضې تجاران سوداګر حتی دکانداران او د هغوی کلانتران په ډېر منظم شکل باندې د طالبانو لپاره مالیه ټولوي او هغوی ته یې ورلیږي. او دا چې ولې او لامل یې څه ده؟ لامل یې هم دا واضح ده چې بعضې خلک یا په مجموع کې دکانداران له طالبانو سره یو ډول همدردي لري. دوی هغوی ته دکان په دکان باندې هغه کلانتران او مسؤلین یا د مارکیټونو څښتنان مالیه ټولوي او ورکوي.
وسلوال طالبان هم دا منی چې د غزنی خلک دوی ته میاشتنی او کلنی مالیه ورکوي. د یاد ډلې ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل خلک له طالبانو سره خپل همدردي او همکاري ښکاره کوي. که وسلوال طالبان په ښار کې دغه مالیه له دوی سره د خلکو همدردي بولي خو د غزنی ولایتي شورا غړی عصمت الله جمرادوال بیا دا خبره نه مني. ازادي راډیو ته یې وویل د غزنی ښار په سلو کې اتیا کسان وسلوالو ته مالیه ورکوي خو په سلو کې لا نوي کسانو یې په زور غواړي.
بهتره معلومه ده چې د غزنی اتیا فیصده ساحه د تعلیب په لحاظ کې ده. د خلکو کورونه هلته دي، ملکونه هلته دي، نو هغه منطقې طرف ته احمد کوي. هغه مجبور ده چې
دا غزنی والی هم په دغه ولایت کې ډیری تجاران او سوداګر وسلوالو ته په مالیه ورکولو کې شکیل بولي خو وایي په دغه ولایت کې امن راغلی دی او نور د خلک له دغه کار څخه لاس واخلي.
تیر کال خو دا حراست لاره چې والا تم امنیت نشي ساتی، زه مجبور یم طالب ته مالیه ورکړم. نن دوستانو بیا یې اورغل در باندې کوو که هر څو د عزت سړی وي چې په دې نامه باندې ګیر شو چې یا طالب ته مالیه ټولوي یا ورکوي، نور به بیا دې ګیله نه کو چې د څه کېږي.
وحید الله کلمزی دغه خبرې د چهارشنبه په ورځ په غزنی کې د سولې مشورتي لوی جرګې له پریکړو څخه د غزنی د ولسونو د ملاتړ په غونډه کې وکړې.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اته بجې او دوه ویشت دقیقې دی. د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څانګې او حقیقت سره. اوس هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ډیپلومات خپرونې په خپله پرونۍ ګڼه کې په دې عنوان لیکنه خپره کړې ده. آیا چین کولی سي د افغانستان د سولې پروسه پر مخ یوسي؟ د لیکنې په یو برخه کې راغلي چین د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ترڅنګ په یو رسمي ګډه اعلامیه کې اعلان کړی چې د افغانانو په رهبرۍ د سولې د ټول شموله پروسې بشپړ ملاتړ کوي. چین د افغانستان له سولې پخلاینې سره د همکارۍ لپاره په ښکاره تعهد کړی او ویلي دي چې د اړتیا په صورت کې لازمي مرستې ته چمتو دی. د ډیپلومات د دې مقالې لیکوال په دې باور دی چې چین تر اوسه پر کاغذ د سویو ژمنو د عملي کولو هوډ نه دی ښوولی. په مقاله کې راغلي چې چین بې له شکه دا ظرفیت لري چې د سولې پر اوسنۍ پروسه مثبت نفوذ ولري او پاکستان وهڅوي چې د افراطي وسلوالو او افغان چارواکو ترمنځ د مذاکرو ښکاره ملاتړ وکړي. لیکوال وایي دغه اقدام کولی سي چې په افغانستان کې اوږدمهالی ثبات یقیني کړي. هندي ورځپاڼې انډین اکسپرس په خپله پرونۍ ګڼه کې له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا د رئیس محمد عمر داودزی پر خبرو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په حواله ښاغلی داودزی د یوه هیئت په مشرۍ د ساوریا غویی پر 22مه جرمنی او تر هغه وروسته هندوستان ته رسمي سفر وکړ. د لیکنې په حواله ښاغلی داودزی چې د سولې د سیمې د اجماع لپاره د ولسمشر غنی ځانګړی سلاکار هم دی، د هند د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره د جمعې په ورځ په کتنه کې دا تایید کړی چې د افغانستان شخړه باید د مستقیمو مذاکرو له لارې حل شي چې مالکیت او مشري د افغان حکومت پر غاړه وي. د انډین ایکسپریس ورسپانې په باور هندستان په وروستیو کې د نورو هیوادونو ترڅنګ له امریکا، چین، روسیې او ایران سره د افغانستان په مسله کې داخل شوی دی. د مقالې په دوام راغلی محمد عمر داوودزی د هندستان د نړیوالو چارو شورا ته په خبرو کې وویل د افغانستان په سوله کې د هندستان رول کلیدي دی. د ورسپانې په لیکنه کې د ښاغلي داوودزی نورې خبرې هم راخیستل سوي چې ویلي دي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو په خپلو مذاکرو کې پر څلورو عمده برخو بحثونه کړي دي. له افغانستان او د امریکایي پوځیانو پر وتلو، له تروریستي ډلو سره د طالبانو پر اړیکو، پر بین الافغاني مذاکرو او اوربند. شغلی داوودزی له هندي چارواکو سره په کتنه کې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر مهالویش هم خبرې وکړې چې په پام کې ده د سپتمبر پر 9 یعنی د تلیا میزان پر 6 وسی.
تاسو زموږ شخله آزادي رادیو اورئ. ساعت 8:15 شوې. د نړۍ د کاتولیکانو مشر له خبریالانو غوښتي دي چې د ژورنالیزم له قدرته په استفادې د حقایقو په رسولو کې استفاده وکړي. پا فرانسیس وویل ژورنالیزم د کرکې او تبعیض پر ضد د مبارزې وسیله ده. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
پاپ فرانسیس پر ژورنالیستانو ژغ وکړ چې د یوې کرښې او نیمګړو سرلیکونو او رپورټونو له خپرولو ډډه وکړي. هغه په نړۍ کې پر ژورنالیستانو حمله وغندلې. پاپ فرانسیس وویل سره له دې چې ژورنالیستان کله ناکله په لټ رګ لاس وهي، خو ډاډ یې ورکړ چې رومن کاتولیک کلیسا د ژورنالیستانو کارستای او ملاتړی کوي. هغه په ژورنالیستانو ټینګار وکړ چې د قربانیانو خوا ونیسي او د هغو کسانو څنګ ته ودرېږي چې پر ضد یې تبعیض سوی، په ټولنه کې ظلم ورسره کیږي او شړل سوي دي.
وایي
ستاسو کار د وضاحت ورکول دی، نه د ابهام زیاتول. ستاسو کار د سوی تفاهم جوړول نه، بلکې د یوه او بل څنګ ته درېدل دی. په سوله کې حرکت دی، نه د کرکې جوړول. ستاسو کار هغو خلکو ته آواز ورکول دی چې ږغ یې غلی سوی، نه دا چې د هغو کسانو مایکروفون شي چې لوړې نارې وهي. په روم کې پرون د فارن پریس اسوسیشن مشر تریشا تاماس وویل چې په نړۍ کې خبریالان له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي، خو نن د آزادو او خپلواکو رسنیو اړتیا تر بل هر وخت زیاته محسوسه ده. تریشا تاماس وویل چې آزادې رسنۍ د ولسواکۍ اساس جوړوي، د عدالت تامین او د بشري حقونو اعادې ته مهمې دي. د فارن پریس اسوسیشن مشر وویل چې آزادې رسنۍ په نړۍ کې د استبداد او له قدرت د ناوړه استفادې پر ضد په مبارزه کې ډیر مهم رول لوبولای شي. د رومن کاتولیکی کلیسا مشر پاپ فرانسیس او هغه ته یو شمېر نږدې کسانو تر دې پخوا هم په ډیرو حساسو مواردو کې د ژورنالیستانو کار ستایلی دی. کله چې د نړۍ په یو شمېر کلیساګانو کې د کوچنیانو د جنسي ځورونې رپورټونه خپاره شو، پاپ د ژورنالیستانو ملاتړ وکړ. پاپ فرانسیس ویلي چې آزادې رسنۍ د استبداد پر ضد درېږي.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دې لپاره چې هیواد یې تر 2024 پورې په سپوږمۍ کې بیا امریکایان فعال حضور پیدا کړي، د ناسا یا د متحدو ایالاتونو د فضایي تحقیقاتو ادارې ته د 1,600,000,000 غوښتونکی دی. ترامپ له کانګرس څخه دا غوښتنه تېره اونۍ په یوه ټویټري پیغام کې وکړه. د لیکلي زما په حکومت کې موږ د ناسا ستروالی احیا کوو او غواړو چې سپوږمۍ او بیا مریخ ته ستانه شو. د همداراز لیکلي چې په فضا کې په پراخه پیمانه د امریکا د فعالیتونو د زیاتېدو لپاره بودیجه زیاتیږي. په وروستیو کې سپوږمۍ ته د ساینس پوهانو پام یو وار بیا زیات شوی دی. هند او چین هم سپوږمۍ ته ستوربیړۍ لیږلي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
سمو شخله آزادی رادیو اوری.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې آزادی رادیو ته راستولی دي.
تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي وای په جلال آباد کې امنیتي ګواښونه زیات شوي دي. مرکزي حکومتي توجه وکړي. اسدالله اندړ له میزان ولسوالۍ چې البته د زابل ولسوالۍ ده لیکي سوله د اختر په شپو ورځو کې د هر افغان ارمان ده. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پریکړه چې انتخابات د بایومیټریک سیستم لاري نه کوي معقوله پریکړه ده. خو شفیع جان زادران د خوست له نادر شاکوټ ولسوالۍ څخه لیکي وایي د چارواکو کړنې د انتخاباتو په باره کې جنجالونه په جنجالونو کې ضربوي. عزت الله رښتینی له کندهار څخه لیکي وایي باید په لوی اختر کې په لوی او کوچني اختر کې اوربند اعلان شي. طالبانو څخه هیله کوم چې دا اختر پیشتی چه خلکوتا ده خوشحاله اختر وی. برات خان اساق ده هلمند لبولان لیکی وی طول افغانان باید پا روشه مبارکه که ده سولی دو آگانی پا خپل و عبادتونو که هیری نکری. ده هوا آغا پیغامونه چه ده افغان بیسیم ده تصواتلش میری للاری مراسته ولیو. موسیقی